слушай. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسالې د تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کړی څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. یوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په اندازه 15.6 چوي تېره شپه د ایران جنوب لویدیځې سیمې ولړزولې. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواده د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون رویترز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې طالبانو له خوا ری تاوتریخوالی کچه د بخوا په پرتله څو برابره زیاته شوی او د هوا په تودېدو سره به شخړې لا زیاتې شي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د راز د ناتو دفاع وزیران هم نن په غونډه کې په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه خبرې کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د ارګ لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي غنی ویلي د افغانستان دولت او خلک پیاوړې اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دې تړون له ځینو موادو سره مخالفت څرګند کړی وو. چارواکو وایي په بلخ کې د دوه هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې په مرکز او بل هغه په زاري ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو کې 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته دعوې کوي چې په خپلواکه توګه ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلی دي. د خبر پاڼې له مخې دغو مرستو 2 میلیونو 2 لک ډالر به د افغانستان په اتاویا ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. د هغه ولسوالۍ دي چې نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلي او د هغو کسانو شمېر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری انکرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندون په وړاندې زیان منونکی دی او په خبرې د ځواب ورکوونکي کمزوري سیستم هم د دې هیواد کې د زیان کچه نوره هم زیاته کړې ده. خبرونه لازم دی ګډو اوري. یوی زلزله چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 شوی تیر شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سی سخت ښار ته ټکان ورکړی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزلې په دې ښار او ترڅنګ ښارګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرولي او له کورنو تېښتې ته اړ کړي وو. زلزلې په دغو ښارونو کې د اوبو او برېښنا خدمات پرې کړي دي. ایرانی چارواکی وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د لسو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. سی سخت یوه کرنیزه سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتره کې پرته ده او 6000 اوسېدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په 10 بجو وشو مرکز 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ایرنا د راپور له مخې تر اوسه د دغه زلزلې له امله د احتمالي مړینو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د دو ټپیانو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي بریچ یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغه کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخو ګیل لاس ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی 14 تنه نور ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، برېټانیا او کانادا امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. تر اوسه معلومه نه ده چې برید د چا یا کومې ډلې له لوري شوی، خو له دې وړاندې سیمه کې شیعه مذهبي ملیشیا چې د ایران له ملاتړه برخمنې دي په ورته بریدونو کې په لاس لرلو تورنې شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر مسلې د دې تړون د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. له دې مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم خبرداری ورکړی و چې را روان پسرلی او دوبۍ به په دې هېواد کې جګړې شدت عمومي. دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه به تر می میاشتې پورې له افغانستان ووزي.
امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبان را رجمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه پوه نظر اخیستی. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې له تیرو 2 میاشتو څخه تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په پکتیا کې بیا یو شمیر بزګران او بڼ لرونکي اندېښنه لري چې په ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به یې راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات ډیر کم شي.
دغه ټیم کې به 15-16 سانتي واور بل پاسه په پرتا و. نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دي کېده چې دا غنم لمنځه لاړ شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د اټومي تړون له ښکېلو خوا او عملي اقدام غواړي، نه ته شي ژمنې. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه د ازادي راډیو اونیز خبرونې په دوهمه نیمه کې مهیروي.
بسم الله قدم را
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لیکل دود شوي، په دې اړه به نور معلومات د ژوند په شیبو اونیز خبرونه کې واورئ. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناتو د دفاع وزیرانو نننۍ غونډه پر افغانستان متمرکز ده. د ناتو دفاع وزیران به نن په غونډه کې په دې اړه خبرې کوي او ښایي پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. خو تر دې غونډې مخکې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. د ناتو دفاع وزیرانو د لکه څنګه چې مې وویل، د نن ورځې بحثونه به تر ډېره په افغانستان او عراق متمرکز وي. په دواړو هېوادونو کې ناتو پوځي حضور لري. نور به د اسدالله الدین په راپورټ کې واورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وای له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لاس زر سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنی غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نسم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تاوتریخواله کم کړي او په شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او دغه راز د چین او روسیې لخوا پر رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننې غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
In that deal there is a
هو کړکې د وټلو مهلت د می میاشتې پایل دی. خو د افغانستان د پریشو دوجمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پوری تړلې. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو تر سره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنۍ ژمی حملو ته زور ورکړی، د هوا په تودېدو سره به حملې لا شدیدې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د امنیتي چارو له پوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې دغه وضعیت په پام دی څه فکر کوي چې آیا نړیوال ځواکونه به تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او که به د وتلو پرېکړه وکړي.
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمن پر ځای نه کړل، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووزی په مای کې ټول د افغانستان. هغه رژمن کې په ځای شوی و، اوربند شوی و او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وې. د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی و. په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وې به فرق نه کو، مګر اوس دا کارونه نه دي شوی. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب کراسو دې ته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو له معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبي کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په انلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خود ز فکر کوم چې تاسو به اوریدلی وي د ناتو عمومي منشي چې ده هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پریکړه کوو. نو که چیرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است که
بیش به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې به هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې خبرې کوو او د غراز په افغانستان کې سولې د روان ټکنۍ د سولې د روان ټکنۍ بهیر موضوع هم څیړو. تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د ناتو دفاع وزیرانو غونډې ته ډیر پام اړولی. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هېواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلا مشوره وکړي. یوه چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یوه مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر پولیس شکایت کوي چې لتیرو څو میاشتو رئیس تنخواوی نه دی ورکړل شوی. دغه پولیس وایي په وار وار د غستون زل چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا غم نه دی خوړلی. د غزنی امنیه قومندان بیا دا موضوع د پولیسو په لیکو کې د خیالي پولیسو له ستونزې سره تړي او وایي چې مخکینی قومندان البته په غتور پورې کوي چې په د پولیسو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي وو او د دې مسلې د هواری لپاره دوی اوس تر یو حده اقدام کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په غزنی کې ډیری پولیس تقریبا هر سهار خپلې وسلې د بارودو له بوی او دړو پاکوي. دوی تقریبا هر شپه په دغه وسلو له خپلو مخالفینو سره جنګېدلی وي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته پولیس په سختو جګړو بوخت دی. دغه پولیس وایي له خپلو مخالفینو سره په لوړ مورال جنګېږي خو له بده مرغه چې چارواکي دغه مورال کمزوری کوي. دوی وایي له دومره جګړو او سختیو ګاللو پرته یې هم ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي چې دا هم د دوی او د دوی د کورنیو یوه اړتیا ده. دا غزنی د دوهمی امنیتی حوزه پولیس دوهم ساتنمن خان محمد محسن ازادي رادیو ته وویل
زموج ماشینه ولی نه اجرا کیږي موږ هم مشکلات لرو کورونه لرو لتیرو میاشتور ته پتمایو دولت ولی توجه نه کوي زبر حالیم وظیفه ته زمه درشی اغوندم شپاورز جنگیژم خو ماشینه راځي دا څه ډول دولت دی
خان محمد وای په وار وار مو د قومندانی لمالی او کورنیو چار وزارت سره اړیکه نیولیته دا ډیره کړی دی چې ستونزه به مو حل کیږي خو هیڅ پرمختګ نه دی سوی دا یوازې خان محمد نه دی چې ماشونه یې نه دی ورکول سوی بلکې په غزنی کې ډیری نور پولیس هم د ماشونو له نه ورکولو څخه شکایت کوي غلام احمد هم په غزنی ښار کې پولیس دی
موږ دغه ستونزه لرو په خپله زه یم او 460 تنه سربازان دي په غزنی کې او میاشتې کیږي چې په پولیسو کې خپله وظیفه مخ ته وړو د جګړې په لومړۍ کرښه کې هم موږ یو ستونزې او هر څه ګالو خو بیا هم معاش مو نشته چارواکي باید د غریبو سربازانو د بچیانو د ډوډۍ ستونزه حل کړي جلب جذب څه موده وړاندې وویل چې ستاسو ماشونه سوځېدلې دي اوس بیا وایي چې بودیجه نه ده تثبیت سوې چې بودیجه تثبیت سي ستاسو ماشونه حواله کیږي
دا غزنی د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي په غزنی کې د 313 تنه پولیسو ماشونه چې له تیرو و میاستو څخه ځنډېدلې لامل یې هم د اپ سیستم ته د هغې نه داخلېدل دي خو د نورو پولیسو ماشونه په خپل وخت ورکول کیږي دوی وایي دغه کسان له نورو ولایتونو څخه راغلي دلته یې دنده پیل کړې او یا نوي د پولیسو په لیکو کې شامل سوي دي د دوی په خبره امکان لري چې دغه ستونزه حل او ماشونه یې په روانه میاشت کې حواله سي د غزنی امونیه قومندان د ماشونو په برخه کې ستونزه له منځه تللې بولي مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل پخوانی چارواکو د سرتیرو په لیکو کې خیالي پولیس ځای پر ځای کړي نو ستونزه یې رامنځته کړې وه
دغه د ماشونو په برخه کې اوس ستونزه وه اوس هغه مشکل هم تر ډېره بریده پورې حل سوی ده دا پخوا سي وه متاسفانه د پخواني قومندانانو مشرانو د سربازانو له ماش نه غلط استفاده کول خیالي سربازان به یې درلودل بلاخره دوی لپاره یو سیستم جوړ کړی د اپ سیستم د سبا ټول پرسونل شامل دی سیستم سی د اپ سیستم ورته وایي
کماندان جانباز یاته وی دا چې د جنو سرتیرو په اسنادو کې څه ستونزه وه د هغې ماشونو هم مشکل درلود خو اوس دغه ستونزه له منځه تللې ده د یو کس ماش به هم نه سوځي پولیس چې د دوی په خبره د وطن د دفاع په خاطر په مورال جنګیږي خو د نظامي چارو ځینې پوهان وایي پولیسو ته پر وخت ماشونه نه ورکول د هغې پر روحیه به دا اغېزه کوي د چارو پو کارګر ترکی وایي پولیسو ته په خپل وخت ماشونه نه ورکول بدې پایلې لري
په عموم کې کچېری د پولیسو ماشات ځنډیږي دا د نظام او د پولیسو په مورال باندې بد تاثیرات کوي او بدې پایلې لري
دا په داسې حال کې ده چې د پولیسو د ماشونو د بندېدو په اړه د غزنی تر څنګ له ځینو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه ورکول کیږي چې پولیس له دې ستونزې شکایت لري
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده
په پکتیا کې یو شمیر بزګران او بڼلرونکي اندېښنه لري چې په روان ژمي کې د واورو د کمښت له کبله به راتلونکي کال د باغونو او ځمکو حاصلات کم شي دوی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي او هوا لاپسي یخه شي ښایي فصلونه یې له منځه ولاړ شي نور حال به د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په راپور کې واورو
و هود اتول لاسو دغه ګول اوس پروډکټ دی خلک وجنه ختم سه او موږ د حکانان بساریان بولاړو غنم
او شتوا سلويټ کلن موین د پکتیا ولایت د احمد ابولس ولای وسیدون کيده د وای په وجر بزمکه بن کې د منو بادامو او یوشمر نور میو سلګونه ونه کینولي او په دروشت اجر بزمکه کې غنم او نور توکي کړلې خو وای پر وان زمي کې د واورو د نه اوریدل عمل د خپل باغونو او زمکو حاصلاتو ته اندښمن دی
دغه ټیم ته با اویا سانتي 15 سانتي واور بل پاسه په پرتا و نن واور نسته په نن دل غنم لوس ولال دی کېدا چې دا غنم لمنځه لاړ شي شبتل ورشکی لمنځه لاړ او د منو او د ناکو مقصد بادام او دی ګل غټه سپړخت ته جديده کدا غټه یو شل راځي روسته نورم زوندې شي او یخ پیراغي د احمد آباد ورسوالي باغونه ټول مابین کېدا چې لاړ شي الله دې
مین وای د خپل دوه دش کسیز کورنۍ ټول لګښتونه د خپل زمکو او باغونو د حاصلاتو لپلورلو پوره کوي، خو وای نه پوهیږي چې د راتلونکو کال لپاره به حاصل خوندي شي او کنه. پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې هوای ډیره سړه ده او په ژمي کې پکې ډیرې واورې کیږي. خلک یې د یو شمیر نورو کاروبارونو تر څنګ په کرنه او مالدارۍ هم بوخت دي، او د للمي ځمکو تر څنګ پکې یوه برخه ځمکه له واورو او اوبو خړوبیږي. حاجی بسم الله د پکتیا د مچلغو سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دولت دې د بزګرانو لاسنیوی وکړي او د اوبو د مدیریت او اصلاح شوي تخمونو او سره په ویشلو سره دې په راتلونکي کال کې دوی له مخکیدونکو ستونزو وژغوري.
اول خو ضرور دغه بند دسې خیر دی، یو کال خو به دغه سترګو دا بند موږ ته جوړ کړي، په دویم قدم کې تخمونه راکړي، په دریم قدم کې د موږ سره سره وکړي، راکړي همکاري راسره وکړي.
د پکتیا د کرنې رئیس محمدین مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې د بزګرانو اندېښنې پر ځای وبللې او وایي له بزګرانو سره د مرستې ترڅنګ د اوبو د مدیریت لپاره ګڼې پروژې په پام کې لري.
د وچکالی په حق له د بزګرانو اندېښنې هم یو سپر ځای دي. د اوبو د مدیریت په حق له د اوبو د شبکو او سربندونو جوړول، واټر شیټونو او د اوبو د ذخیرو جوړول به ان شاء الله په راتلونکي کال کې پیل شي.
د پکتیا د کرنې ریاست له مسؤلینو مې وپوښتل چې د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې به څومره بندونه او د اوبو شبکې ورغوي. دوی وایي له هم له وزارت څخه د یادو پروژو نوملړ له دوی سره نه دی شریک شوی او لامل یې هم له ولسي جرګې څخه د بودیجې نه پس کېدل بلل شوی. خو له دې وړاندې د پکتیا والي محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به په دې ولایت کې د مچلغو د بند ترڅنګ چې د جوړېدو چارې روانې دي، د څلورو او لویو او کوچنیو بندونو د جوړیدو لپاره هم ډیر ژر لومړنۍ چارې پیل کړي.
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هیواد د 2015 کال د اټومي تړون لښکېلو خواو العملي اقدام غواړي نه تشي ژمنې. آیت الله علي خامنهي د تړون لاسلیک کوونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کوي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي دوی دغه تړون ته ورستنېدی شي که تهران خپلې ژمنې پر ځای کړي. نور به د اسدالدین پر رپورټ کې واورو.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اوریدلې، خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې یې مخالف عملونه ترسره شوي دي. خامنهي پرون چهارشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوس مهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي، خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلي دي اټومي پروګرام یې په دقیق ډول د ملکي اهدافو لپاره دی. لکه لنه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوې یو شمېر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړې دي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې لمخې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لاند وخت کې نا اعلان شوی اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لوی سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلي دي د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیواله ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلت څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یوه ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبې په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د نویو اقداماتو په رڼا کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
دا چې دا ډول سندرې په ودونو کې لکله دود شوي، په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې چې خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. نور معلومات ترلاسه کولی شئ د ازادي راډیو له بلې د اساسي بشري حقونو له خپرونې سره یو ځای درته خبرو. خو اوس په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د جرمنی دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکولی شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انا ګریت کرامپ ګران باور دغه څرګندونې پرون مخکې تر دې کړي چې د ناتو دفاع وزیران نن په افغانستان کې د خپل پوځي راتلونکي په اړه پرېکړه کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او پر یو شمیر نورو مسلو خبرې کړي. دا خبره د ارګ په خبر خپره کړې خبر پاڼه کې شوی او ویل شوی چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغه موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایی بریدونو په مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو ویلي دغه بریدونه په چاربولک ولسوالۍ او زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $1 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 90 میلیونو 5 لکه ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالۍ او کرونا ځپلي دي. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړی. ایرانی چارواکي وایي د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او تر اوسه د 10 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یوه هوایي اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې وژل شوی وغانده. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مو وویل په دې خبرونه کې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر هغې مخکې یو بل راپور. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني یو لیک او څادر ورستولی چې سفارت د هند په راجستان کې د چشتي طریقې د صوفي معیودین چشتي پر قبر خپور کړي. خواجه معیودین چې په هرات ولایت کې زیږیدلی دغه چشتي طریقې هند ته انتقال کړي چې اوس د افغانستان هند او سیمې ګډ میراث بلل کیږي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په هند کې د افغانستان سفارت په راجستان کې د اجمیر شریف پر حرم د وڅادر د خورولو خبره کوي. د دغه سفارت سرپرست طاهر قادری د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د صدر لیولیک سره د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دوی ته استول شوی او ټاکل شوی چې په هند کې د دغه هیواد استازي د جمعې په ورځ د اجمیر شریف زیارت ته یوسي. د ښاغلي قادری په خبره کې څه هم مخکې د یو شمیر هیوادونو مشرانو لکه د امریکا په خوانی ولسم شر باراک اوباما، د هند صدر اعظم نریندر مودی او نورو هیوادونو د غټبل اقدام کړی و. خو په خبره ای د لومړی ځل دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی دا شان اقدام کوي.
جلالت مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، حاجی سید سلمان چشتی چې د چشتی بنسټ مسؤول او د اجمیر شریف درگاه کې زګیدلی، د خواجه معین الدین چشتی چې په خواجه غریب نواز مشهور دی، د 909 ارث په مناسبت یې په یو لیک کې د هغه نیکۍ یادې کړې او ټاکل شوې د جمعې په ورځ د سفارت د فرهنګي اتشې له لورې د جمهور رئیس له لورې یوه پارچه او یو لیک چې استول شوی هغه اجمیر شریف ته یوسي.
سفارت به اجمیر شریف فرستاده شوه.
ښه
ښاغلی قدری وایي چې خواجه معین الدین له هرات ولایت څخه هند ته د چشتیا طریقه انتقال کړي چې د افغانستان، هند او سیمې ګډ میراث دی او د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د ژورو فرهنګي اړیکو ښکارندوی کوي. له دې سره د چشتي بنسټ مسؤول سید سلیمان چشتي چې د هند له صوفیانو هم دی وایي چې د خواجه معین الدین چشتي پر قبر هر کال د صدر غوړولو مراسم ترسره کیږي.
الحمدلله دا د څادر غوړولو یو ځانګړی رسم دی چې هر کال د خواجه شریف نواز په زیارت کې ترسره کیږي. ډېر آسیایي هیوادونه د دغو مراسمو لپاره مبارک څادرونه استوي چې د خواجه نواز په قبر یې هوار کړو. دغو مراسمو ته ډېرې درویشان او فقیران راسي.
له دې وړاندې هم په 2019 میلادي کال کې د هرات د اجمیر او چش ترمنځ په نوم یو پروګرام جوړ شوی و چې د افغانستان او هند صوفیانو پکې ګډون کړی و. خواجه معین الدین چشتي چې په کال 1942 زیږدیز کال کې د هرات په چشت کې وزیږید، وروسته هند ته ولاړ او هلته یې د چشتیا طریقې بنسټ کېښود. نوموړی په کال 1946 زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې ومړ. د ده مزار په اجمیر شریف کې دی چیرې چې اوس د هند په راجستان کې د چشتیا طریقې د مسلمانانو د راټولېدلو ځای دی.
اساسي او بشري حقوق
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومني. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلایو پیښه رامنځته کیږي، یو چاته پکې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدلی شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحاوي دفتر د ارزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کیږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترمو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کیږي او شروع کیږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاه سي، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکوي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې کیږي چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفي ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم ده، یا نشر لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفي او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چېره ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کیږي، دغه ته مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوه پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1900 شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي. راسی یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سواله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمی نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوو کې چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل زفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسو وست تاسو په انتقام کې دای سي اسراف وسی به هغه کس د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې دسی مظلوم واقع سي نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دیدی وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف کی زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی دی مکلف دی
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه داوا رسمي داوا ځانته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه ته انسوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل ته انسوی دی لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پی یخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې یعنی په افغانستان کې اداري فساد دی وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بیرته خوشې کړي
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو چې دا ستون که یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته بکي که چیرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی په حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي
که چیرې متهمان یا مجني علیه ډیر وی له یوه کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجني علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله پس بنا پر دلایلو باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجني علیه په زعم ګمان باندې مثال لکه عرف کی راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړ سي مخته، نو انصراف د دعوانه چې یو مجن علیه انصراف کی په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد د متهمین وي او په مجن علیه زیات وي، نو یو مجن علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کیدای سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وای چې دا هم باید رسمی شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو و په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر زایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. خلک لا څه وخرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله، آهسته برو او دې ته ورته سندرې وای.
د دې مخینه خورا ډېره لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلې څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی سرکونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو.
بسم الله قدم را واخله شایسته نابکی مو پشت سنینا بکی حالا دمرشه.
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده؟
اصول خود شروع نه باید مراعت شي، چې ټیمپو شروع کیږي د استاد ته پلی کوم ده.
خلک د آهسته برو په اړه څه وایي؟
خځې اوازونه ورته وایي، صابرو ماینانه صابرو په بسم الله قدم را واخله. مخکې خځې ګډیږي تر غځې چې راغله په دغه چې موټر کې سپرې بیا یې هلته
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندرې په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو.
درنو دوستانو، د موسیقۍ مایران وایي چې په بسم الله قدم را واخله، رو رو راځه، کجاوی او داسې نورې سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلی دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصرالله خان په واده کې وویل شوه.
دری ما گرد دستا دیده مای ما نستا دیده هستا دیده
د دې بخښنه خورا ډېره لیرې دي که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو د دې فلسفه چې ته په قرار قدم راواخه نو چابک راواخه یا چټک راواخه چون ناوی ته ډېر درنښت ورکوي ډېر احترام ورکوي د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ژد اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي نه په تلوار نه وکي قدم سوکا سوکا ژد قدم په شمار نه وکي ناوی شسی بعد مسی زما د جان پر سر زړاسی خپور سهار دی زموش تلوار دی داسې زوم مدروستلی شهزاده د قندهار دی
په یو شمیر لرو پروتوسیمو کې بیناوی او زوم نسره دروي نو لامدی واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیر ګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي
موږ موضوع دا شی نسته چې بسم الله قدم راواخله او داسې راسه واسې لاړه سه دا خبره نسته موږ هلته واده والا به یې موږ چې لېږلی یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی و دا خبرې خو نه وي لکه دا اوس سیدي چې دا تخت باندې ودرې یو لاسونه پزرې کوي یو ګوتې پزرې کوي یو بدلې ورته وایي دا شیان په موږ کې نه رواج او نسته اوس هم نسته د موږ خلکو کې
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې منځل کېږي همداسې په بسم الله قدم راواخله او داسې نورې سندرې هم ویل کېږي د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي بیا نو دا سندرې خو حتمي وي
یعنی د موږ په پکتیا ولایت پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدې چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کېږي د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکې سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي هغه د مصری دي په بسم الله قدم راواخله او ښایستې نه وکوي او پښتنې نه وکوي دا موضوعات ویل کېږي
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی د دې په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډیر په خوند ویل کېدله نو ځکه یې په همغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغاني په ور کې ما پاشقې وکړله غوګونی سره بیا سره کړله بیا د ما د واده نه وځ بیکاره واته وصل یو نیم سل خته وي دنده غدر بدروب او ما سه انې می بدلې ورته لې خلګانې به وي خويندې می په بسم الله قدم راوخله او خایستان او کوي او نازول نه او کوي پلانکې نه او کوي زلک په جګو ما غلې ما ته دوګي ودسې د ما فقط نه و ټیټه و نور بیا خاله وسم 9 کیلو وزن نه مې خدای
کله چې آیسته برو ویل کېږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونه کې به خلک د دې سندرې په اوریدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی
سابق ته و ډېر احترام زیات و خلک به تر څو وړار و چکچکې به کولې بل چې ناوې او زوم خپل ځای ته لاړ او یا به کیناس یا به وترید بیا به ټول کیناس در من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تالار نه دریگی په احترام دی ناوی زو زیاتر دی ناوی مورچی یا خوانده بیا زر زر اوخ که توی سی چه دا خاندن آوری و لور روانه ای دا
لکه څنګه چې دا وخت په تیری دولو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړي په پیل کې په بسم الله قدم راواخله آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی
دا سندره خو فولکلوریک سندره ده بومی شکل
بله
سپاته و ورباندې کار نه وشوی اوس فارسی کا استابرو وایي مثلا کندهار کې بابولال وایي لوګر کې مثلا ورو ورو ساروان او د خیال کجاوي هر سیمه کې فرق لري
بله
استابرو کې دا لایکم لګ مشکل وو ارزښت ځکه ډیر دی چې د سرنوشت ساز دی کنه د زوم او د ناوې د پاره هغه باید خو په سر او خو په لای ادار شي که په سر نه وي د هغه ژوند هم بس اسې تیریږي
یعنی ارسلام دغه آیسته برو
بزنه شروع
کړه یا په بسم الله قدم را واخله
واخله یا رو رو ساروانه یا ببولاله ټول یو مفهوم لري
دا دی واده تهداب ده
تهداب ده بله ځکه مهم ده ما ته دا علاقه پیدا شو چې دی باندې کار وکم
نه وخت
فکر اورم او د بیمللی معیارات سره برابر کړم هسی به د خارج خلکم ده یو کول شي چې وغږی
تاسو یو خدای چې په دې سندره باندې کار وکي او په دې کې نه وخت راولي اوس درته وایي چې دا آیسته برو سندره کې تاسو کوم نوی ټکی رامنځته کړ
ما دومره کار کړی چې د آیسته برو لای سره برابر شي
ما دې بیلای و
څوک چې وایي دمو په هاند بیلای دی تاسو ما سره بحث کوي زازرم چې دوی ته قناعت ورکم موسیقي خو فزیک او ریاضی باندې چلیږي
بل د غلای بیلای به سره موازی کوي یعنی څنګه وخت بیلای و اوس پلایس
زله چې دی کنه دا کوم حرکت منظم نیوي
بله
نه راحتي پیدا کیږي لایم هم د سیا شای دی
بله
چې مثلا یو سندره شروع کیږي په یو ټیمپو باندې
بله
دا سندره د سوکیا دینس دی غاوري هغه به ځان دې سره یاروي ډېر سندر دي چې مونږ او تاسو چې د تورخم نه یاخو کې څوک نه مانی ځکه چې هغه کوم بین المللي معیار برابر نه ده
اوس برا سره آیسته برو ته چې هغه د تاسو په وینا په علمي ډول ثبت شوی ده په هغه کې د موسیقي هغه کوم څه چې دی هغه ټول په نظر کې نیول شوی په دغه ټولو اصولو برابر ده
بس اصول خود شروع نه باید مراعت شي چې ټیمپو شروع کیږي استاد ته پلیکم ده
تاسو ودونو ته ځی هغه سندره چې نوی زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم راوخله دا شاید په بیلابیلو ډولو وویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو څه رقم دي
آیسته برو چې د هغه وخت کې نوی زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه ده آیسته بده ده ځکه چې هغه نوی زوم نشي کولی چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو یعنی تیز برو نشته کنه مشکل هغه زاینه پیدا کیږي چې دغه نوی زوم ذهنیت هم خرابیږي بس هغه زاینه بد وختي شروع کی دغه په قدمو باندې باید ټیمپو برابر کی نه چې ځان نه دی ټیمپو برابر چې استاد برو مو ایمان استاد برو بیا دا
استاد که زحمت نه په اخر کې یو پښتو را توغه غوي بیا مرکه خلاص کو
ول نه
ته مانه نه ځوندای وسو ست
مانه نه تاسو نه
دا د کور نوې توپ د بخت ورشه دا د اور نوې توپ د بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې د هر ناوې پل بخت ورشي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
و درې ګم خپل ته غنو مشین
بسم الله قدم
Sabe